السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مليحه مرصاده مو د مشال ریډیو په دغه خبرونه کې مو هر کله کوم په دغه خبرونه کې تاسو لپاره یو مرکه لرو. نور البشر نوید د پښتو ډرامې لیکوال او شاعر دی. هغه سیاسي فعالیت هم کړی دی او خبريال هم دی. د مشال ریډیو خبريال راشد خټک ورسره خبرې کړې دي. مرکه یې کړې ده. وا بورو د نور البشر نوید سره خبرې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
نورالبشر نوید د پښتو په معاصر ادب کې ځان له رنگ خوان او انداز لري. نظم او نثر دواړه لیکي. د شاعرۍ درې مجموعې چاپ دي او ځینې نظمونه ډېر زیات مشهور شوي دي. هغه ژورنالیست دی. د دیرش کالو راسي لیکوال په نوم مجله چاپوي او دوه ویشت کاله یې د ماتا وقش په نوم په وحدت کې هر ورځ کالم لیکلی دی چې د هغې ورځپاڼې تر ټولو مقبول کالم وو. نورالبشر نوید ډرامه لیکونکی دی او دومره ډېرې ډرامې لیکلي دي چې خپله یې هم شمېر ترې هېر دی. هغه سیاسي فعالیت هم کړی دی. خو راځئ چې اوس نورالبشر نوید ته غوږ شو.
سلامونه او ډېره مننه بشر صاحب مونږ ته د وخت را کولو. تاسو د ژوند د مصروفیات هم مونږ ته معلوم دي. که زمونږ د اوریدونکو ته بس تاسې لږ په لنډه توګه ووایئ چې تاسو کم ځای کې پیدا شوئ، کم کال او تاسو چې په خبر پوه شوئ، نو په هغه وخت کې د دې سیمې سیاسي او ادبي حالت څنګه وو؟
سلامونه راشد خټک صاحب، ډېره مننه، ډېر تشکر چې زه د خپل مینوالو ته را مخامخ کړم. د اورېدو په حواله باندې خبره کوم. دا اکثر زه خپل ملګرو ته چې څوک مرکه داسې دا مکمل وشي نو هغې ظاهره خبره چې روایتي او انداز دی که نه چې ته خپل تعارف لنډه غوندې پېژنګلو وکړه، نو د ځان پېژنګلو خو ډېره ګرانه ده. خو بعضې سیزونه داسې چې د هغې مینوالو لپاره خصوصا ډېر ضروري چې هغه چا اورېدلی نه یا هغې د پیدایش نه د علاقې نه د خبر نه، نو زه به د خپل پیدایش خبر را شروع کوم چې 12 فروری 1955 زما د پیدایش کال دی. هغه چې سوی چې د شپېتو شي نو د شپېتو نه بره یم، خو د ویشتو نه یم، ځکه چې زه اکثر دا خبره کوم چې بوډاتوب په ذهن پورې تعلق لري. د چا ذهن چې کار کوي، سوچ ښه پیدا کولی شي، ښه فکر پیدا کولی شي، ښه لیک کولی شي او خپل صلاحیتونه خلکو ته رسولی شي، نو دا په عمر په انسو باندې نه ده. نو زم ځان ته په دغه حواله بوډا نه ویم. هر څوک زه د شپېتو نه اوړېدلې یم، ځکه چې زه د خپلو مینهوالو په مینه کې ژوندی یم. د هغې مینې ما له دا یو قوت راله راکړی دی چې زه اوس هم هغه سان په لیک کې ځان توانه ګڼم، په یو سوچ پیدا کولو کې ځان ډېر ښه ګڼم، په دې ښه په دې حواله ګڼم چې او زه یو سوچ پیدا کولی شم، زه یو سوچ خلکو ته رسولی شم، زه یو سوچ لیکلی شم. چې شروع نه ما کله لیک شروع کړی دی، نو زه اوس هم په هغه لاره، په هغه مسلک، په هغه نظریه، په هغه فکر زه خپل محکم ولاړ یم. او کم فکر او کم نظریه او کم سوچ چې ما له خپل مشرانو را کړی دی، خپل ماحول راله را کړی دی، لکه زه به دا ووایم چې ما د هغې چا نه سا اثر اغېشتی دی، نو هغه اثر په ما کې اوس هم شته او بیا به هم وي. او دا زما په خپل ځان باندې یقین دی چې زه به دغه سوچ، دغه فکر، دغه اثر چې کوم دی، نو زه خپلو مینهوالو ته رسوم. پیدایش سره سره مونږ خو په دغه کې خبره وکړه، خو زه به د پیدایش چې ما کوم ځای دی، نو هغه زه د مردان سره خوا کې یو کلی دی، تورو هغې نوم دی. یو خو تارو دی، هغه پېښور سره دی، یو تورو دی، دا د مردان سره خوا کې یو کلی دی. او دا زما د کلي متعلق لکه دا ویل کېږي، دا په علمي لحاظ دومره یو ژور تاریخ لري چې دې ته بخارا ثانی ویل شي. زه عالم نه یم، خو ما د پلو کلي د ماحول د عالمانو، د هغې د سیاسي خلکو سره، د هغې ادبي خلکو سره، مشرانو سره داسې یو اثر اغېشتی دی، ناسته مې کړې ده، د هغې د ژوند نه مې اثرات اغېشتی دي او بیا مې یو خپل فکر هغې کې شامل کړی دی. نو دغه زما د کلي نوم دی، دغه زما د اوسېدو ځای دی، دلته ما یو ژوند تیر کړی دی، دلته زه ژوند تیروم. هر څوک زه پیدا شوی دلته یم، خو ما د روزګار په حواله باندې پېښور کې ژوند تیر کړی دی، پېښور کې ژوند کوم. او ما به په دې هکله دام یو شعر دی چې کلی کې پیدا، په ښار کې زوړ شوم، زکه د حرفونو جادوګر یم.
خه، نو ما هم دغه سوچ کوو چې د بشر صاحب په مالوم رګران ولې دی داسې خوب خوب را باندې لګي. دا خو ځکه چې زما د سخرګنیو هم د تورو د کنه
خټک صاحب دا دا ته چې سوي چې ته خدا ولې به ما خوګ لګي چې ته زماده خرګرې نو زه ساده خرګرې نه مخ کې هم پتا خوګ لګي دم ته د دې نه مخ کې هم په ما خوګ لګي دې ځکه چې منګه د یو فکر ملګری پاتې او پاتې وو پاتې یو یوبا چې منګ په یو دومره ذهني او نظریاتي رشتہ کې یو نو هغه کې بیا د کلی هغه کې بیا د علاقې هغه کې بیا د کومونو دا بریدونه پکې نه نو منګ په یو بل باندې ځکه اوم خوګ لګي چې زمنګ سوچونه فکرونه هلې ځلې او زمنګ خیالات او زمنګ نظریات یو دی او ځکه منګ یو بل سره ډیر مینا کړی دی او زه هر هغه ملګری سره ډیر مینا کوم او هر هغه ملګری ته زه ځان وایم چې کم هغه ماته ذهني طور ډیر نږدې او بلکې زه دا اکثر دا خبره کوم دا زه بچو ته هم کوم چې تاسو نه یاد رونو نه یاد وینې درشتو نه ماته د ملګرو د سیاسي او د نظریاتي ملګرو هغه رشتې را ته ځکه خوګیری چې هغه انتخاب زما کار دی تاسو کې انتخاب نه ځکه چې دا خو تاسو ما نه پیدا شوی یا زه د چا نه پیدا شوی ما یا زه د وینې رشته کې د چای بنو هغه کې زما څه کار نشته هغه خو یو فطري عمل دی د هغه په نتیجه کې بس مونږ یو بل سره راغلو خو چې بیا ما د ملګرو انتخاب کړی دی نو هغه کې صلاحیت او هغه کې سوچ او هغه کې شعوري سوچ دی نو هغه زما خپل دی نو چې سړی په دې دومره ډېرو خلکو کې انتخاب کوي نو هغه داسې سړی انتخاب کوي چې هغه وي چې او دا زیمه
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو دمه اخلو او سندره اورو
پاتیش میدان مسافر کڑی باروی وطن لذینا آخر بکن کچ کو راوا خلم چھے کبر جن جانا میں نا کبھی پختنا ارمان ارمان تیرا سا نشی کملن در پس شما آرمان آرمان دلو یا خدایا چه ہمیشہ مید جانا کری دی دنونا باغ در لغمان لور را غی زمان دیار در زلفو بوی مال راوڑی جنت پکی لگی گی دغر میں خوب دلیلا دیرے لوڑ ماں درگورم وقت تقدیر دے زمینا درسا خزینا پردی کورونا دو زخونا بے وسا جونا پک عمر تیر بینا پتا بسنگ وقت تیری گی مالت دل دردنا پزر کا پر جانم توایا چت خفائی سب سے خوشحال شما باد سبا یار میں وخنا کڑے دو سہر خوب حلق دیر دیر غالی بوینا
پادشاہے بے ورنہ کری بچا چند اشکے تیرش وینا پتا زما خامودشی پتا میں لالے دشپیش پیشو گی روینا جانا نا داندے غار غاری پدی رو جکی غار چار ورکڑی دینا جانا نخپل وطن تراشا دلتا بندے دروازے میں جڑوینا حیات پوزے سر لرا چنکے پوزے پٹوی سترگی پریدینا اس کا رازی وقتو نتیر دی زماد مخالو نوخ کو
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریدا اوس د نور بشر نوید سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
بشر صاحب تاسو ژوند د په برخو برخو وشل شوې ده کنه. زه چې نور بشر نوید نو ورم نو ماته شاعر مخ ته ودرېږي ځکه چې ما وړم بس تاسو د شعر کتاب لوسته دي. عام اول سره خبره کوي د عام خلکو سره یې هغه خلک چې لیکوالان او شاعران نه دي هغه بیا بشر د یو ډراما لیکون کې په هیڅ پیژنې کې دې شی وجه دا وي چې د ټي وي په نستاسو ډرامې وشل دي هغه داسې و چې خلکو هغه خلکو هم کتلې چې هغه لیکوالان نو بیا د سیاسي خلک چې کم دي د یو سیاسي ورکر په هیڅ باندې تاسو ته ګوري چې د په سیاست کې ډېر مهم رول لوبولی دی او بیا ځنه خلک چې دي هغه د صحافت په حواله باندې چې دا یو ښه ژورنالیست په هغه حواله تاسو پیژنئ. تاسو ځان ته په خپله په کم نظر ګورئ ځان ته ژورنالیست وای کا ډرامه لیکونکی وای او کا شاعر وای او کا سیاسي ورکر وای؟
خټک زیدا خو تا په یو سوال کې یو پښتنه کې زما دا ټول ژوند بي خيره راغون کو او په یو سوال کې ډېر جوابونه مزور کول غواړم چې او زه ستاده سوالونو جواب کوم. تر کې مې پوره چې دا شاعر ته تعلق دی نو زهره خبر ده چې لکه زه بنیادی تور شاعر یم. زه شاعر بلکې زه شاعر و مزه کې شاعري زو ډېر کم کوم بي ټی کم کوم نو شاعر زه بنیادی تور هم نو تا چې زه د شاعر په حیثیت لسته منو سعید لسته ما بیا چې خبره دا ډرامې راځي نو واقعي چې ستاده خبره زه تایید کوم ادا منم زه چې ما مینوال چې دینو د شاعر په هیڅ باندې ډیر کم پیژني د ډرامه لیکون کې او د کالم نگار په هیڅ په ما زیات مینوال ما به پیژني او دا غي وجه دا چې ډراما د جون ډیر اهم برخه ده او ما ډراما او کالم سره ډیر زیات مینا کړی را بیخي ډیر زیاته ځکه چې د دوړو سیزونو زه ډیر دردولې هم يم او ډیر زورلې هم يم او مال ډیر خوند هم را کړی دي او هر هغه سیس چې تا وزوري او تاله درد او تکلیف تر کی او ستانه د هغه درد او تکلیف سره د خلکو اوازونه د خلکو نمائندگی واخلي هغه کار د نه واخلي نو زهره خبره بتاته ډیر ګرانی نو بیا چې زه د ډرامې تراغلی بنو د شاعرې په لار ډرامې تراغلی د ډرامې په لار بیا صحافت تراغلی صحافت په لار بیا لکه باچب کمیشو بی دي نو ما اخبار کې کار کړی دی ایډیټر په حیثیت باندې ما بیا په وحدت اخبار کې دوه اشکال مسلسل روز انا کالم لیکل لري دا زماده کالم یو ډیر اوږد عمر دی بیا زما د هغه پلار چې زه خپل دغه شروع کړی دی لیکوال مجله میاشتنه نو هغه ډیر شو کالو پورې مسلسل اوس هم روانه ده نو دغه زماده صحافت جون دی او تر کې به پورې چې سیاست تعلق دی نو زه اکثر ملګرو ته دا خبره کوم چې دغه یو سیاسي فکر او دغه یو سیاسي سوچ او دغه یو نظریاتي سوچ چې ماته شاعرۍ کې هم هغه اثر را کړی دی ماته په ډراما کې هم اغرا کړی دی ماته په کالم کې هم اغرا کړی دی ما په صحافت کې هم زه په دغه بنیاد باندې کار کوم چې ما سره یو سوچ دی ما سره یو فکر دی ما چې کوم نظریه غشت را اغه د دې ولسونو نه د دې خورې د خپلې کامولې ده او د خپلې طبقې ده د خپل د هغه سره تعلق لرم دایره خبره چې زه د کومې طبقې سره تعلق لرم کزه شاعري کوم کزه ډراما لیکم کزه صحافت کوم کزه کالم لیکم کزه عام ژوند کې عام سیاسي ورک کریم یا ورکری کوم یا سیاست په حواله باندې منډه تړلو به سوچ لرم زهر خبره به زما د خپل تبکی خبرې د خپل ولسونو خبره به او زه په دې باندې ډیر زیات فخر کوم چې کم سيزونه ما راغشتي دي د خپل خورې نه د خپل ولسونو نه د خپل تبکی نه هغه سره ما ډیر پوره انصاف کړی زور ته په دغه حواله زکه دا څه ویم چې ما ورسره انصاف کړی چې کم سيزونه ما نه خپل ولسونو غوښتلی ما نه خپل حالات غوښتلی ما نه د وختونو غوښتې دي ما نه وطن غوښتې دي ما نه د وطن خوري غوښتې دي ما نه خپل نظریه غوښتې دي ما په شاعرۍ کې ما په ډرامه کې ما په کالم کې ما په سیاست کې ما په صحافت کې په هر شوبه کې ما دغه یو رول ادا کړی دی او دا کوم او سونه مې کړی دی دا به وخت او حالت په خپل ثابته کې یا به مینوال چې ما ګوري په کم کم حالتو کې نو غیبه زما تنقیدی جایزه زما نه زیات ډیر ښه لګولی شي او تر کومه پورې چې ساده دې سوال تعلق ته شي ته ځان ته ګوره څه ځان ته په کوم نظر ګوره نو زه ځان ته په هغه نظر ګوره په کوم نظر چې ستاده پښتنې دي زمانه مینواله مینه ده او زه اکثر بچو ته هم دا وایم چې تاسو ما زماده ژوند په کومه شوبه کې ګوره نو زما کلمو ګوره زما لفظونو ګوره زما سوچو ګوره زما عمل ګوره زما کردارو ګوره نو بس دغه به یم چې څنګه یم
بشر سب څومره ډرامې به تاسو لیکلي وي تر اوسه پورې او تاسو خوخه ډرامه په خپلو کې کومه ولا چې تاسو په خپل
ڈرامو په حوالہ دا چې خبرې یاد لیک په حوالہ دا چې زما جواب بدای کنه چې دا چونکه دا کردارونه دا لفظونه دا داستانونه دا کیسې دا هر څه چې دي دا چونکه زمانه را پیدا شوې دي ما را جوړې کړې دي دا کردارونه ما لوبولې دي نو هغه ما ته لکه د بچو په شان ډېر خواږه ښکاري خو بیا په دې کې چې زه انتخاب کوم یاستا د دې خبرې په جواب کې بزدا وایم چې او کم ډېر په تا خواګه ټوړي خو ډیر در کې کم یو خوګ لګینو هغه بزه بیا دا وایم چې ما چې کم یو کردار پیدا کړی دی نو هغه چون کې ما کې دننه پخپله یا زما په ماحول کې یا زما په دې ولسونو کې زما په دې خوره کې زما په دې طبقه کې موجودی هغه ازمکنی حقایق لري نو چون کې ما هغه کردارونه را پیدا کړی دی ما سره مینه کړی ده او هغه له ما جبه ور کړی ده هغه له ما یو سوچ ور کړی دی او هغه ما ژوندۍ ساتلی دی هغه ما ژوندۍ خولې دی او داغه په ذریعہ ما یو پیغام ور کړی دی نو ست چې کریکٹرایزیشن وای کردار نگاری ورته وای ما په ډرامه کې د ټولو نه بنیادی سیس چې دی نو په کردار نگاری کړی دی او په مضبوط ډایلاګ مې کړی دی چې هر طبقه د هرې طبقې کردار چې زرا جوړوم چې هغه سو ګوري چې هغه دا ویری شي چې او یره دا د پلانی کور کې صدا دا د پلانی کلی کې صدا دا داسې حقیقت لري دا داسې حقیقت لري نو دا حقيقي کردارونه نو ما چونکې دغه کردارونه د خپل خلکو نه غشتري د خپل ماحول نه مې غشتري د خپل اولسونو نه مې غشتري نو ظاهره خبره چې هغه سره ما به مينم ډیر کړی ما به ډیر په مينه لوبه ولې همي او ما به په هغه کردارونو کې خپل خبره هم کړی ما دونه ډرامې ولیکل چې زویم چې دونه زما ژوند دی لکه زما د ډرامې ژوند چې دی عمر چې دی نو هغه شپږ سلویښت کاله پنځه سلویښت کاله دا چې دی کنه چې زه د پېښور ټلویزیون تر ټولو نه کم عمره لیکوال وم ډرامه رایټر وم په دې حق له برته یو واقع داسې وایم چې زه چېرته داسې راشم موږ چې مختلف ځایونو ته لږ شو هغه سټیج تھیټر ډرامې زه کوم نو چې یونیورسټۍ ته یا بل ځای ته کالج ته دغه ته لږ شو نو هغه تک وی سي که پرنسپل که داسې پروفیسر یو بل څوک داسې هغه خبره کوي نو هغه چې موږ واړو نو موږ به دا ډرامه دا نوم به موږ اورېده لیدوم په سکرین باندې نا ملګری ما ته وچی بیا کو ته د دین ډیر زیات بوډه نه زور ته به چې خبره ده چې د دې خبره ټیک ته خو ما ډرامې د ډېر وړو کوډ نه شروع کړی دی خو د هغه وجه ده چې دې د ما کتون کې و زدغه وخت کې ما ډرامه لیکله نو ډرامې ما شبیر نشته سیرینو نه مم ډیر کړی دی کامیډي می هم پکې داسې دا مالګې په حواله مالګې په شکل کې کړی ده ځکه چې دا هم د ژوند یو برخه ده ټریجیډي او کامیډي دا دواړه د ژوند برخې دي نو ما دې دواړو مالې کار کړی خو زیات تر مې ټریجیډي لیکلي دي او کامیډي ما داسې یو څو سیریل کړی دي چې ما دا هم لکه ظاهره کړی دی چې وایي درد ته به خاندې که نه نو ما درد ته بیا خاندلې هم دي
نه نو د دې خبرې سره خو زما د ویښتو ته هم داسې پترس او تنزیه انداز وکتل لکه زه چې هم ستا هم
سوچونو فکرونو خیالاتو نظریاتو کارونو زیارونو کې ملګری وو د یو لارې ملګری وو نو موږ امزول یو موږ تل داسې امزولتیا کړې ده چې هغه کې موږ عمرونه نه دي او دا ځکه خو نن موږ یو بل ته تیر په خندا په خوشحالۍ سوال هم کوو زیر ته جواب کوم هم او باقی ستا په شان زه ما په خیال زه خو د رنګونو د ډیرو رنګونو مخالف هم دغه یو رنګ درم هغه په سوچ کې هم زما دقه یو رنګ دی او ما په ویښتو هم دقه یو رنګ دی چې زه ویښته مې تورو نو تورو چې سپین شو نو سپین دي ته جون نه مه یېرېږه او چې ته ځان ته کشر وې نو زه خو درته کشر نه یم زه درته په سوچ کې ډیر مشر وم
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو دما اخلو او سندره اورو
لیونی اتے تو ملاز د چارمان زو گل د چا د گتو پرو تو خو کے د جان اے لیونی اتے تو ملاز د چارمان زو گل د چا د گتو پرو تو خو کے د جان نیم کا صدم لا کور دیو عاشق دے کوٹنی دی گنی ڈیری دہما اور رب خالق دے لبنی ایمان صدے ملا داد پوخ گمان دیو خوب پزڑ لید دی دو سننو د جانا لبنی جنت صدے ملا ستا جنت پیتی دا او زما جنت وصال دیو خمار یوا مستی دا لبنی حورا صدم لا لہر دخو مار دے یو کر خدا شفق دا دخندا بڑ بڑا قیدا ہے لیوانی اتی چو ملازد چارمان ز
زیم گل دا چا دا گتو پروت پا پخو کے دا جانا سلوات دی نمستے رنگین محل کی دعوات ننوات دی لیونی اچھی منصد ملا خاور خکل ول دی دا جانان کو سے تتلل دی دو میں درما کی دل دی لیونی سجدہ سد ملا زان خاور کول دی تمستے دا گلو ہار دے عرب خو کی اچھا ول دی لیونی جندن سد ملا زیم جندن دا زما د خولی د دې د سبا د پرو سلوات دی دمستے رنگین محل کی دعوات ننوات دی لبنی وصال صد مولا خیس کی ڈوبی دی
سندر تاسو اوریدا اوس د نور البشر نوید سره خپل مرکه ته دوام ورکو
بشر سے تاسو د خپل ماحول خبر وکړه چې کریکټرونه مو کردارونه مو د خپل ماحول نه د خپل طبقه نه د خپل خلکو نه راغستې دي اوس تاسو په ډرامو کې هم لري د نور خلکو د نور طبقو کردارونه مو هم راغستې دي او ډیر خمو وړاندې کړی دي
نو زب په دې ویم چې او جون کې خو مختلف طبقه دي او مختلف طبقه چې هغه نیگیټیو پازیټیو منفی مثبت دا ټول سیزونه لري نو زیر خبر دغه دمنګ معاشره دغه دمنګ ټولنه ده نو ما بیا چې کم کردار سره مینه کړی ده نو هغه خپل کردار د خپل طبقه کردار سرمایه مینه کړی ده ما که بیا نواب خولې دی یا ما که سرمایه دار خولې دی ما که غاصب قوتونه په کردارونو کې خولې دی ما د دې لپاره خولې دی چې او زه دې ولسونه ته وخیم چې دغه سړی یو سړی چې دی نو دا زمونږ د دې ډېر بلها خلکو د بلها طبقو غاصب دی نو ما په دې وجه لکه هغه کردار هم خولې دی کم کردار چې زما نه دی بلکې زما وسره ټول عمر جنگ پاتې شوی دی نو زه کوم چې ما که د خپل طبقه کردار لیکلی ما یوازې خدا نه دی کړی چې زه به یو کردار لیکم ظاهره خبره چې زما د طبقه کردار زما د ماحول کردار زما د خورې محکوم او مظلوم کردار د کم ځای نه زپلی شوی دی نو هغه ورته ما خولې دی چې ستا غاصب دا دی دا دی دا دی دا دی نو ما ځکه هغه کردارونه مې لیکلي دي او دا کردارونه مې لیکلي دي او دا د کردار نګاری په ډرامه کې د کردار نګاری د ټولو نه مضبوط ځای دی چې ته هر کردار باندې خپل عبور لري
ما ته علم مطابق خو تاسو د شعر چې دی درې کتابه چاپ دي نه پوهېږم چې دنه مخکې که چاپ وي یا وروسته چاپ شوي وي نو زما د نظر نه دي تیر شوي نو تاسو همدغه درې کتابونه دي که زمونږ د اورېدونکو ته لږ تفصیل ورکړئ چې نمونه یې څه څه دي او غزل دي پکې نظمونه دي پکې آزاد شعرونه دي پکې محتوا یې څه ده
زما د کتابونو نمونه اول کتاب چې د شعري شعرونو مجموعه ده نو هغه مشالونه په نوم باندې او په افغانستان کې چاپ شوی او بیا د ماته غوښه دوه برخې چاپ شوی دی بیا وطن یا کفن د ډاکټر نجیب حواله باندې د افغانستان په حواله باندې دا غي ادوار یو دغه کتاب دی وطن یا کفن زول او مشالونه بیا ما هغه کړی دی او بیا اوس مې یو کتاب چاپ کړو عذاب عذاب لمحې نو دا دغه کتابونه دي دغه چاپ شوی دی او زما زیاتر کوشش دا دی چې ما سره کوم نثري ډېر مواد دي چې پای کې کالمونه دي په هغه کې یو لیک یو تاثر دی چې هغه ما تقریبا یو 12 کال په دغه کې لیکلي دي په لیکوال مجله کې هغه ته مې خیال دی چې دا چاپ کوم افسانې دي را سره هغه مې راغونډې کړې دي چې زه افسانې چاپ کوم ډرامې دي بعضې چیزې زونه زه به مچېره ده چاپ شکل کې هم کتابونو کې لکه کتاب په شکل کې ډرامه راشي هغه ته مې خیال دی په روانو وختونو کې زه زما په اراده کې دغه شامل دي چې نثري لیکونه ما سره چې سونه دي چې دار چاپ کا مودا پلو مینا والو تو رسوما زکچی نصر کے ما ڈیر کار کرے دے او نصر ما ڈیر پخوند او پمین لکھے دے او بلکہ ہر نصر سرا سواقیات او حادثات او تڑلی دسی دی چھ زواڑ مچ اغا خلق تا اورسی
بشر سے بیو خبر کی گی تاسو پہم کے دسی دس چرت چانا اور دل یو ما ڈیر اور دل دسو کسانو نہ اور دل دا او د خپو خلق نہ او وی چھ بشر صاحب ڈیر خشائر دے او ڈیر خشائر کی ہوئی نا چرت مشاعرو کے شیر نہ وئی او د ضرورت پ وقت وئی چکل ضرورت راشی نو نہ پیکم تاسو بده بیان سره سمره متفق ہے کو اغا بو غلبن د سیاسی شاعری د ایستاسو
دا یو خبر د خټک صاحب چې واقعي ز د ما د مشاعرو د حاضرې چې کې مدینو دا ډیره کمی دي او چې وخرا غړي دی او وخرا شي او بلکې وخ خو دې مچې سړې چپاتې نشي زکه چې ز اکثر د دې متعلق یو خبره کوم چې خاموشي کامی جرم نه نو دا کامی جرم خو زنه کوم کاغه نثر دی او کاغه نظم دی زو پل وس کوم چې ځان ورسوم او چې وخرا غړي دی نو ما ویلیم دی او چې وخرا شي زبې وای موم خو یو خو دا عام مشاعری د غي غي تر رسیدل د ما د کلم نه مزدوري په وجه لکه ډیر سیزونه زمانه پاتې شي دا ادبی مشاعرو لتاګ ملګرو سره نو هغه ته زه اون رسم نه پدی وجه ک زما دا غیر حاضرې غي پدی کې اچي چې را دی وینه سو یا ویل نه غواړي ویل غواړم ډیر سو ویل غواړم چې څنګه ډیر سی لیکل غواړم داسې ډیر سو ویل غواړم د دې لپاره چې خلکو ته ورسوم چې وخره لکله هم مکرر کړی دا را کیره لنو زه وینا قوم هم قوم بم هم او کاغه د نثر په جبې کاغه د نظم په جبې خو زه اظهار زیات چې کوم دین زه هغه لطیف اظهار خو هغه شعر دی او زه غواړم چې د په نثر کې خلکو ته ورسوم نو زه ما کوشش دادې او نظم کې بم هم رسم خو به زما د کلم نه مزدوري په وځي مانه باځه باځه د ما د غیر حاضرې لګ خلک ډیر واچي نو بخنه غواړم
بل سیاسي ژوند ته چګورای نو پغه پخمانه یا افسوس ترزی کنه اوسم خوشبینه چیرې دا کار مهم او ضروری او پکارو چې موږ دغه سکړو او رتلون کې خلک به موږ په پل پل دی او دا کې سبا مخ کې زی کنه مې وسه شوې بالکل چې موږ سه وخت ضایع کو قسم نه کیږي یا موږ په غلطه لارو د سم چې خپل سیاسي ژوند ته شاته کتنه کړی دا کنه
غیر ته چې دا پښتنه کول نو بز داسې د سوچ په یو بهیر کې داسې لاړ م ډېر لرې پورې کنه ستا دا پوښتنه مې اورېده نو ما وی چې دا پوښتنه خو زمونږ په لیډرانو په کار وه زمونږ په هغه استادانو انقلابي استادانو باندې په کار وه زه خو یو ورکرو مو یو لیکونکی ما وم ما خو د هغې دپاره کار کو او هغه سوچ خو که زمونږ استادانو یا لیډرانو بدل کړی دی پرې کړی یا هغوی ورته سپا بل نظر اوس ګوري نو هغه خو د هغې کار دی کنه موږ خو چې زه د خپل ځان خبره کوم چې کم سوچ دې ځای ته را رسولې ما کم سوچ په ما لیکل کړي دي کم سوچ ماله دا شاعري را کړې ډرامې را کړې ده کالمې را کړې دي ساسو غونې را دي نور ملګري را کړي دي سوچ ملګري را کړي دي نو زه خو په هغې شریخ پیمانه نه یم زه خو په فخر کوم زه خو به په فخر کوم زه په بیخیخ پیمانه نه یم ما خو لکه خو بد هم په دغې لاره پیژندلې دي ما خو په دغې لاره د دغې ملګرو نه د دغې مشرانو نه د هغې د کردار نه د هغې د هغې سوچ نه د هغې د هغې نظریاتو نه د هغې د هغې انقلابي فکرونو نه ډېره سرات اغېستې دي خپل کړې مې دي عمل کې مې راغوستې دي البته دې ځای کې به پاتې راغلي وو چې زه ځان ته اکثر وایم چې ما د لفظونو مزاحمت ډېر وکړ د لفظونو مزاحمت زه اوس هم کوم لکه عملی مزاحمت چې ستوي یو ست پکاري نو هغه موږ نه دی کړی که هغه موږ کړی وې یا زموږ مشرانو هغه په موږ باندې کړی وې چې موږ یې دې ته جوړ کړی چې هغه مزاحمت دې ته وایي چې دې ته عمل وایي دا عمل به کول غواړي نو نن به بیا ساده دې پوښتنې انداز هم بدلو او زما دا جواب به هم بدلو زه خوشبین په دغه حواله تر دې حد پورې م چې زه ویم که یو سیس زمنګ د مشرانو نه پوره نشو هغه مونږ که شرانو ته پاتې شو که زمانه پوره نشو زمانه پس که شرانو ته پاتې شو یا داسې یو تسلسل را روان دی چې راځي به نسل در نسل نو که د هر چا نه پاتې کیږي نو بل ته به یو ښه سوچ پاتې کیږي او یو ښه سوچ به بهر حال یو عمل اخلي او دغه عمل به کامیابی ته رسی.
په داسې وخت کې چې تاسو لیکوال شروع کړه ډیره زیاته مشهوره شوه، بیا ډیره خورېده، بیا یکدم د مالی تنګستي راغله او مسایلو ستونزو سره مخ شوه، خو تاسو پرې نه خو بندېدو ته دغه درې لسیزې خو کېږي چې روانه ده. دا یو لیونتوب ورته ووایي نو داسې ډېر بد ټکې به نه وي چې دغه کریس چې دی چې تاسو اوس هم لیکوال لا ژوندی ساتلی دی او نه راوباسئ په سناسه شکل کې. د دې سفر لږ حال کړه ته ووایي، دا خو ډېر د کړاو نه ډک نه و.
خټک صاحب ته ډېر خپل ډېر خوږ سړی، نو ټولې پوښتنې دې خوږې دي، ښکلې دي که نه؟ خو د لیکوال په حواله، د لیکوال مجلې په حواله دا پوښتنې سره زه ځکه داسې لږ زیات خبره کول غواړم چې هغې کې درې لسیزې ژوند دی زما، او په داسې حالاتو کې لکه څنګه چې تا وو چې یاره مجله یا اخبار یا کتاب خو خرڅېږي نه د پښتو، نو بیا تا دا څنګه دونه جاري وساتله او یا دغه کړه؟ نو زه به دا ووایم چې په دې سفر کې زه یوازې نه یم، په دې سفر کې ما سره زما ملګري، زما د سوچ ملګري، زما د فکر ملګري په ډېرو حوالو باندې ما سره شریک پاتې دي. دا کار دی یوازې نه دی. البته زه به دا ووایم چې زمونږ دا لیکوال مجله چېره سیاسي ما ځکه ساتلې ده چې یو خو زما پر سوچ یو سیاسي سوچ دی، او زما مسله ادبي نه ده، زما مسله سیاسي او قومي مسله ده، نو بیا زما نظریاتي مسله ده، نو یو سوچ خلکو ته رسول دي. نو ما دې ته د لیکوال د لارې دغه سوچ خلکو ته د رسولو کوشش کړی دی. بیا لیکوال بنیادی طور د کمی سیاسي او د کمی نظریاتي لارې سره دی، نو زما ما اکثر چې دا اثر اغېشتی دی د لیکوال په حواله باندې، نو ما د سنو بروسین کاکا جی د صحافتي ژوند نه، د هغه د نظریاتي ژوند نه اغېشتی دی. دغسې اجمل خټک ما په شاعرۍ کې هم او په صحافت کې هم راغست دی، او هغه مې په لیکوال کې تر ډېر حده پورې هغه ځان سره شامل ګڼلی دی، او ځان له مې رهنما ګڼلی دی. دغه مشران چې هغې صحافت ته یو ژوند ورکړی دی، صحافت په لاره باندې یو سیاسي او نظریاتي او ډېرې لوی مبارزې دي، عملي کردارونه دي، مزاحمتي عملي کردار یې ادا کړی دی. نو زما کوشش دا و چې یاره زه دغه خلک کاپي کړم، زه د دغې خلکو فکر واخلم، زه د دغې خلکو هغه نظریات راواخلم، هغه ژوندي وساتم په ځان کې هم، خپلو لوستونکو کې هم. او باقي پاتې شو چې دا لیونتوب دی، نو دا لیونتوب خو زه غواړم چې یاره دا دې زما په ټول نسل کې دا لیونتوب پاتې شي، په ټولو ملګرو کې مې دا لیونتوب پاتې شي. دا شعوري لیونتوب دی، دا ډېر ښکلی لیونتوب دی. دا هغه لیونتوب نه دی چې په ځان دې خورې نولي، دا هغه لیونتوب دی د خورې سره مینه، د خلکو سره مینه، د ولسونو سره مینه، د فکر سره مینه، او د خپلې طبقې سره مینه، د خپلې نظریاتو سره مینه، د خپلې سیاست سره مینه. نو بس هغه لیونتوب چې ما ته چا راکړی دی هغې به پرېښي، خو ما کې شته او ما کې به وي. تا یو پوښتنه دام وه چې یاره تا د بندېدو ته پرېنښوه، څوک غواړي چې یاره زما د سفر دې ودرېږي؟ څوک غواړي چې یاره زه دې د خلکو نه وشو کېږم؟ که هغه د صحافت د لارې، که هغه د سیاست د لارې، که هغه د لیک د لارې، که د چې هغه خلکو سره تعلق لري، خلکو سره د نزدېکت تعلق لري که نه؟ نه د څوک هیڅوک دا نه غواړي، خو بس حالات بعضې وخت کې داسې راشي چې هغې کې بنیادی خبره خو چې کوم دی نو هغه ریاستي جبري چې هغې دې نه پرېږدي چې ته دغه یو سوچ خلکو ته ورسې. بیا ورپسې ظاهره خبره ده چې ته یو سوچ خلکو ته رسې په دې دومره ګران وخت کې، نو هغه به اقتصاد غواړي، دا خو خرڅېږي هم نه. نو ما لیکوال چرې هم په دې سوچ نه دی کړی چې دا به زه خرڅوم، که چېرته ما د خرڅ په سوچ کړی وي چې دا به زه خرڅوم، زه به په دې دوکانداري کوم کنه، نو د دې ژوند به هم ډېر ښه، دې ته به اشتهارات هم ډېر ښه میلاوېدل، دې ته به ایوارډونه هم ډېر راتلل، دې ته به تمغې هم ډېرې میلاوېدې، دې ته به هر څه میلاوېدل. خو د هغې دغه فیزونه اغوستل چې کوم دي، نو هغه به بیا د همدې صاحب هغه شعر دی چې ما ته تمغه د بادری تړي خو شرط دا دی چې به د دې خورې اتل ته اتل نه وایم. نو داسې به څوک کوي؟ داسې خو ډېره د ضمیر کتلې هم به وي، نو څوک پوي چې داسې ضمیر به وژني؟ موږ خو د دې دپاره داسې نه شو کولی چې ضمیر دې ووژنو د لیکوال ژوند دې پې والم. لیکوال ژوند چې نو بس دغه زما ضمیر دی، او دغه زما سوچ دی، او دغه زما تګلاره ده. اوس می د هغه چې چونکه د اقتصاد مسلې دي نو نورې مسلې خو به یې هغه ور سره ور سره بچلېږي، خو لکه بنیادی طور دا چې دا د ګرانې په وجه دا اوس د چاپ د مرحلې نه هم پاتې شوه. نو ما د هغې د پرده یو کوشش وکړه چې liquid.com د لارې مې خلکو ته هغه د رسولو کوشش وکړ. نو اوس یو میاشت شوه چې لکه liquid.com په ذریعه باندې زه د هغې د خپرونې کار ما پیل کړی دی، او زه هغې کې خلکو ته لیکوال هم رسوم، هغې کې خلکو ته هغه ډرامې هم رسوم چې لکه هغه خلکو کتلی نه دي یا د نوي نسل نه دي کتلی.
بشر صاحب یو خبره دا هم کیږي چې ستاسو په ډرامو باندې د روسي لټریچر اثر ډېر زیات دی، تاسو سوای دی باره کې
خټک صاحب ټولې خبرې دې رښتیا دي او چې چا ویلي دي هغې هم رښتیا ویلي دي، او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې لکه هغې زما په لیک باندې په دا ګمان کوي چې او یاره د دې په دې باندې د روسي لټریچر اثرات دي. نو زه به لږ وضاحت دا وکړم چې ما د ټولو نه لومبنۍ د ډرامې د لیکلو نه لومبنۍ هم د میکسم ګورګي ناول ما له یو استاد راکړو. نو زه خو په هغه وخت کې نه پوهېدم په دې، ځکه چې په اردو د هغې په اردو د هغې په هغه ژبه په هغه انداز باندې نه پوهېدم ترجمه شوې اردو که نه. ما نو هغه ما کتل زما نه ورور هغه واغېشته او ما له بیا د اجمل خټک کتاب راکړې د غیرت چغې وي دا وګوره. نو ما هغه کته میکسم ګور کې ناول ما نه پاتې شو، ما غیرت چغه واغېشته نو دې شاعر کړم. نو بیا داسې چلو شو چې وخت پس ما ته هسې احساس وشي چې دا ناول ما نه ولې دې ورور غشتي دي چې دا مګوره. نو بس یو تجسس یو دغه را کې را پیدا شو، نو ما هغه راواغشته یو ورځې بیا مې چېرته را پیدا کړ، بیا مې هغه وکتل چې هغه نو هغه هغې ما ډېر خوند راکړ، ځکه چې هغې کې کوم کردارونه دي، هغې کې کوم سوچ او فکر دی. نو هغه وخت زه په دې نه پوهېدم، خو په دې ضرور پوهېدم چې چونکه ما کې د ډرامې هغه دننه هغه اثرات داسې وو چې ما ته به دغې ناول کردارونو ډېر اپیل کو. نو ما هغه وکتل، بیا څه وخت پس هغه ما بیا وکتل. نو دا چې ما په دویم ځل بیا کته کله، نو دغه وخت کې لکه زه داسې سیاسي استادانو سره مې لو شوی وم، هغې سره ناسته مې کړې وه چې زما یو سوچ پې رسېده چې او دا میکسم ګور کې څه وایي دې ناول کې. هغې هغه اثرات ما کې را پیدا کړ چې او یاره داسې کردارونه په کار دي چې هغه یو سوچ خلکو ته ورسوي. دغه شان دغه اثرات په ما کې واقع چې د هغې داسې د نورو ناولونو چې هغه په اردو کې ترجمه شوي دي، نو هغه به په دې پېښور کې خرڅېدل ډېر ښه ناولونه به وو. هغه به ما سره اوس هم پرته دي، هغه به ما کتل او دغه شان د دغې اثراتو نه بیا ما د ډرامې هغه کردارونه راواغېشته، کیسې مې راواغېشتې. او چونکې هغه ماحول او زموږ هیڅ فرق نه و بلکې تقریبا یو و، نو ما بیا هغه کردارونه د خپل ماحول کردارونه راواغېشتل. دغه سوچ مې ول ورکه، نو هغې نه به ما وخت په وخت خامخا داسې اثرات اغېشتي دي. نو لکه ما یو سیریل کړو په 1990 کې سلګې، د هغې نوم هغه ما په ټریډ یونین په دغه دغه باندې مې کړو. داسې کوم دغه اثرات چې تاسو اوس کم یاد کړو دغه اثراتو لاندې ما بیا هغه لیکلې وه.
تاسو یو ادبي تنظیم جوړ کړی و پښتانه لیکوال، که تاسو ته یاد شي زه هغه وخت کې په اسلامي ګارج کې وم او تاسو ته مې یو لیک درلیږلی و، او تاسو ډېر په مینه ځواب هم راکړی و. تاسو هغه وخت کې مشر سکرتر وای د تنظیم او غالبا ساحل صاحب چې دی صدر و، هغه تنظیم چې و د جمع جوش سره بیا یکدم مات شو خور ور شو سره. د هغې کیسه کړه ته وکړه چې دا ولې داسې د ادیبانو شاعران په یو ځای نه راغونډېږي سره؟ دوی خو په سیاسیانو پورې ټوکې هم بربرې کوي او پیغور هم ورکوي چې سیاسیان نه یوځای کېږي، خو لیکوالان او شاعران خو هم نه یوځای کېږي. دغسې راغونډ شو بیا چې دی په وړو وړو خبرو یو بل سره اختلاف پیدا شي او بیل شي.
ډېرې زړې زړې خبرې ورته یادې دي، خدا یو هم کمال دی چې لکه د یونیورسټۍ د دور خبرې ورته هم یادې دي. نو دا خو ګوره زه درته وایم کنه چې کشر دی که نه مشر یې چې موږ ته دې ما وختونه را یاد کړو. اصل کې خبره دا ده چې تنظیم کاری ډېر ګران کار دی. تنظیمونه پاتې کېدل په یو ځای او یو سوچ سره پاتې کېدل ډېر ګران کار دی. نو موږ هم د خپلو سیاسي خلکو نه د خپلو سیاسي ډلو نه سجوده خلک خو نه، هم دغه خلک یو چې کوم په ادب کې یو نو هغه په سیاست کې چې په سیاست کې دي نو هغه په ادب کې دي. که لیډران نه دي نو ورکران خو دي کنه، لیکوالان خو دي کنه. نو دا پښتانه لیکوال چې جوړ شو نو د دې د ترتیب موږ داسې و چې صاحب شاه صابر دی خدای وبخي، ډاکټر راجوري شاه خټک دی خدای وبخي، دواړه وفات کی په یونیورسټۍ کې یو شپه ناست وو. بس دا چونکه په دغه وخت کې په پېښور ټلویزیون کې د ژبو په حواله باندې، د ژبو د حقونو په حواله باندې، د ټیمونو د وخت د کمی په حواله باندې خبرې کېدې نو هغه کې بس مونږ دغه تکینه سودا پښتانه لیکوال دا رقم جوړ کوو بیا رالم نوم ملک وخت کوو زه رالم بیا وحدت اخبار کې همداسې یو بروشر ټایپ غوندې یو دغه جوړ کوو ولیکو او هغه بیا خور کو نو د هغې اولنې صدر چې ونو هغه حمید شلیل صاحب والله دې وبکي او زه د هغې جنرل سیکرټري وم د اولنې دور او بیا هغې دغه تا چې څنګه ووی نو ټلویژن مخې ته مونږ مظاهره هم کړې وه په دغه وخت کې د ما یو سیر علم چلېده چې ما ته خپل ډایرکټر ام وی که نه چېرته ته خو نن رانلی او دا ما ورته وایم دغسې زه نن راغلی وم ستاسو خلاف احتجاج ده راغلی وم او بل طرف چې کوم دی نو بیا زما دا کارونو په بل ورځ باندې ځکه زه تا له رالم ما د ډرامې ډسکشن دی نو هغه کار چې کوم تنظیم ما ته راسپارلو یا ما قبول کړو یا مونږ دې دپاره یو لاره یو تګلاره جوړه کړې وه هغه لاره مې هم کوله او دغه مې مزدوري مو د قلم هغه مې هم کوله او چرته چرته هم چې ما دا ویری چې چرته چرته هم که چرته زما په مزدوري کې زما د خېټې او زما د سر جنگ شو زه به سر اخلم او خېټه به قربانوم ځکه چې دا سر یوازې زما نه دی دې کې د ډېرو خلکو یو سوچونه پراته دي هغې په ما یو اعتماد لري زه به د یوې خېټې دپاره د دې دومره ډېرو مینهوالو دا سوچ چې کوم دی نه هغې ته بچرې هم داسې نقصان ور ونه رسوم درد بوله ور نه کوم اعتماد او باور وینه ماتوم نو دغه د پښتانه لیکوال دغه یو تسلسل و یو لاره وه دغه یو تاریخ و یو کال پورې لکه زه دغسې پاتې وم امیر شریف صاحب و او بیا په دویم دور کې چې کوم دی نو سایل صاحب د هغې صدر او ودو د شنغرې الله دې وبکي د هغې جنرل سیکرټري چې ډېر په ښه اندازې او نور یې مغه فعاله کړه او نور یېم چې کوم دی نو هغه په پښتونخوا کې نورو تنظیمونو سره د هغې هغه جوړښت او تعلق او تړون یې راوستو زه چې به په کوم ځای کې اوسېدم نو په هم په هغه ځای کې به مونږ د دې میټینګونه کول او د دې جاسونه به کول د دې ناستې به هم کولې د دې غونډې به کېدې خو بس بیا حالات او واقعیت داسې راشي چې لکه څنګه تنظیمونه جوړ شي په مینه باندې په جذبه باندې شعوري طور جوړ شي او ډېر په تیزی سره خور شي خو بس وخت او حالات هغه په ځای پاتې نه کي دا زمونږ بدبختي ده که هغه زمونږ په سیاست کې ده او که هغه زمونږ په ادب کې ده نو په ځای پاتې نه شو او دا زمونږ ناکامي ده
د ټولنیزې رسنۍ چې راغلې د کتاب هغه فرهنګ یې ډېر حد پورې خراب کړو ختم یې کړو ختم خو یې نه کړو خو لکه کمزورې کړو خلک اوس کتاب اخیستو ته زړه نه ښه کوي دا مصنوعي ذهانت هم په کې راغی د ټولنیزې رسنۍ راغلې په دې دومره د مسابقې او د مقابلې په دور کې د پښتو ادب ته تاسو خوشبین یې مستقبل یې څنګه ګورئ د پښتو ادب
یره زه به یو خبره وکړم هغه دا ستاسو د پښتنې په جواب کې چې کتاب په یو دور کې خپل اهمیت نه دی بیللی نه بیلي کنه ټیک ته د هغې نوې دورونو سره نوې نسل سره د کتاب هغه تعلق او تړون بدل شو لکه طریقه او ذریعه بدل شو کنه دا تاسو کوم ذریعه او طریقې یاد کړئ نو دغه بدل شو نوې شو او نوې ټکنالوژي سره چې کوم دی نو هغه خبرونه هم نوې شو نو د هغې ضرورتونه هم دي ځکه چې هغه د ټولې دنیا د کوم د ګلوبل ویلج خبره کوو دنیا ټوله بدلیږي او ظاهر خبره ده چې د هغې بدلون په نتیجه کې کتاب هم تر دې حد بدل شو چې هغه اوس موبایل ته راغی او هغه کې خلک لوس کوي خو اوس هم هغه خلک چې کتابونه لیکلي دي کتابونه چاپ کړي دي کتابونه لوستلي دي کتابونه ورسره په المارو کې پراتی دي لایبرری دي او د هغې مطالعه کوي د مطالعې هغه شوق او مینه او ذوق لري نو اوس هم هغې له بچرته په بله طریقه او بله ذریعه باندې او نوې ټکنالوژۍ سره د هغې هغه لیک لوس په وله خوند ور نه کړي دې د متعلق یو عجیبه غونې د قدر ته کوم عجیبه خو نه دی خو لکه زه د خپل ژوند خبره کوم درته چې یو ورځ ما د شپې لیکل کول زما د لاس ډېر یخ نو ما دستانې دې لاس ته واچولې نو ما بیا لیکل نه شو کولی نو ما هغه دستانه وغورځوله که نه نو زه په دې پوه شوم چې زما د ګوتو زما د قلم او زما د ذهن د دې یو ټیکون دی دا که نه او دې ځای کې که لږ غوندې څه دغه راغلی چې زما د ګوتو او زما د قلم او زما د ذهن تر منځه دا دستانه راغله که نه نو هغه بیا ما لیک نه شو کولی دغسې د لیکلو خپل یو انداز دی لکه زه اوس هم چې کوم دی نو په پاڼو باندې لیک کوم نه بیا کمپوز ته کوم موبایل باندې په دې نوې انداز باندې زه مطالعه نه شم کولی کتاب ګورم کتاب خپل یو خوند دی دغه د خپل خپل دورونو د غری تقاضی دی او هغه به ظاهره خبره چې هغه به نوې نسل دغه طریقې او دغه ذریعې هغه به پلی هغه به قبلی هغې سره به ځي
په ژوند کې مو څه شی ډېر ضروري په سیاست کې په ادب کې په سماج کې د ټولنیزو معاملو کې تاسو زړه په څه باندې ډېر خوښ
یاره غټک صاحب دا زورېدل او دا دردونه او دا تکلیفونه دا خو زمونږ ذهني خوراک دی که دا نه نو بیا خو مونږ یو سوچ نشورا پیدا کولے خلکو تزان نشورا سولے دغا غا چلے چھ سونا ادھر دیگو سونا زخمی شو سونا دردونا وزغمو نو ہاگا عمر با منکی او دغا را پیدا کی گی او توان را پیدا کی گی او پدا سے سماج کی با تا کما یو لمحہ دا سے اونا گوری چھ گاگا بتانا زوری کہ چرتا ستا دا سوچنا خلاف یو کار کی گی او تا داغے مخنیوے نشکولے نو زمان پا خیال دا ٹولو نا دیرا زوری دل لمحیہ کہ تا یو کار کول غواری او تا آغا او نکلے شے نو دا بتا دیر زوری تا مطلب دا چھے ما او تا او دا سے ٹول با احساس خلق با دیر زوری دا زوری دل او منگا آغی سر عدتی او دا خود مودو مودو نا منگا زوری گو او اس آغی زورن انداز نورم دیر بدل شوی دے او نورم دیر تیز شوی دے دنیا تیز شوی دے بس زوری دل خو بئی نو او ای دے نو زور دے خپل کار کئی او منگ با ارتزان خپلا سندان کو کہ منگا دا وقت او دا حالات او دا سپیڑ سنگا زغمو بیا آیا منگا دے تا دا مخ نیسو کنا دا غلاس نیسو چی دا مخ تا خپل سپیڑ نا بچ کو ای بالا خود جون مامیری دے
پخوانی سیاسی ملگری چی سر یوزای شای وس نو سیاسی باس کوئی کنا ٹوکی ٹکالے کوئی او ذاتی خبری کوئی
یار اٹک صاحب زما خود از لوی چی ردا تو پختن زستان او گما کہ تا سو ملگری او دے شین چی سنگ ہے چی سنگ تے نو دا سی بزی منو چی سنگ تا تے احساس کی گدا چی بما تم کی گچی ر سنگ چی کڑے کذبا دا خبر ہے خیر دے شریک کم سارا بارے بے مکے مندزان دا بارے بے مکم تے ٹول ملگرو دا بارے بے مکم زمنگ ملگرتیا زمنگ لارا زمنگ سفر زمنگ خلق تا دیر خواگو خوگی رشتے وی دیر خواگو خلق او اس ہم لگا چی ہر سو کا آغا پا مختلف کیمپونو کی پا مختلف نمونو کی پا مختلف رنگونو کی اگی تحلیل شوی دی جدا شوی دی خو دا ملگرتیا آغا انداز دا ملگرتیا آغا مینا آغا سلوک اس ہم آغا دی چی سو یو بر سر ملوشی نو دیر پا مینا میر سو ور سر ملاوی گی تا جدا خبر دا چی لکا ملگرو پا شریک سو غختل آغا سی اونو شو او ملگری آغا سی یوزے پاتی نشو از یوزے کی خبر اکثر دادا غم چی لکا ما تا سو گوی چی آغا ملگری سنگ وو نو زبور تیم چی نکنا دو زمانے پا یو زمانے کی مزای ہوئے وو مو آیا دی وایا وو خدای چی بس آغا دوستا ملگری ندی کہ ما یو دا چی ملگری زمان سر جوندی نمی و زبور تا وو نویم زبور تا دی وی ما حال کی زیست معلوم پا حاضر زمانے کی زیست معلوم ملگری باقی پاتی شو لکستا اغبر چی ٹوکی وشت کوئی نو دا ملگری تیا خود تولو نا خدا غدای چی سڑی ملوشی نو زارو بختنو چیڑی نو کی کسنی نو پا زارش خوند وی او دا زارو پلوانان نی دید دی چی دی کشتی نا پاتی گنا نو دی بیا بل جر گئی تی یو یو زی کٹ کے پروتی بل بل کٹ کے پروتی نو آگی وی چی آگی دا زڑی کشتی خبر ہے چی را یا سنگ وی خیال دیو چا یو زی کمی آگو چت کا پالا وانو رو می بغو دا سی می توکو دا سی می را توکو بل ور تا بل خبر ہوگی چونکہ آگی پخ پڑی دا اوز دا کبڑی دا کشتی دا غزور از ماینا پاتی شیوی نو پا زڑا باندش پاند وی یا او تا سی دا ہر فیلڈ خلق والا زمانگا پخ پڑی لکا زمانگا دراما ڈائریکٹر چیری آگی زڑو ڈرامو خبر کئی منگا دا زڑو ڈرامو خبر کئی وزک چی نوی اوز آگا کی دی نشی یا آگا سی حالات دینا یا آگا سی خلق نشتا آگا سی لار نشتا آگا سی ملگرتیا نشتا زڑی خبر خو بیا ډیر زیات کی چی آگی که سڑی زان جو اندیس آتی
پا دی صدای که دا پختانو سیاست تا پا کم نظر گوره کم خوروان دی تا گتا کئی که نا مسلسل دا غسی لکسنگا چی منگا تیرو سالو کلون نا پا تاوان اختیو دا غسی پا تاوان که بزی
یاره که دا تاوان خبر رو تا کوم کنه چی دا پختانو گتا و تاوان نو مو خوش تا گتا ندیدی دلی و تاوان سر دونه دتیو چی تاوان را تا گتا کاری زکا چی زیاره سنه اصلا خبر خوروانی کنه دا پختو خبر روانی دا پختانو خبر روانی دا خوری دا ولسونو خبر روانی دا یو سوچ و دا یو فکر خبر روانی ٹک تا چی بس آقا عمل که نرازی نو پاتی شو دا گتی خبر نو پختانو منگ طولو خو لکا دا سی دا تحریکونو نس گتی ندی دی دلی چی آقا راشی خود دا هم دا منگ یو گتا دا چی یو دور یو تحریک را پیدا کی یو دور پختانو دوم را کبی او ساتی چی کم از کم آقا زان تا پختون خو اوی کنم بنیادی سوال داری چی او سا خلق زان تا پختانه نیشی ویلی دا او گوره لکا آسان مثال بیدا والو چی زمان پختون خواه تا دا طول سبون خلق رازی پنجابیم رازی سندیم رازی و بلوچیم رازی خپل خپل جندر روڑی و آقا پا پختون خواه که لگه یا پختون خواه که تنظیم تعلیم هم شته او دغه هم شته خلک هم شته او جلسې به هم کوي یو ځای بل ځای زه پښتونخوا ته په دې حواله باندې مقبوضه پښتونخوا ویم او پښتانه چېرته دا نړۍ چې دا خپلې جنډې په دې نورو صوبو کې ولګوي یا دا نور خلک ځان سره کړي ده نو دا پښتانه د تجربې ځایونه دي چې راځي نو خلک به ځان سره شاملوي دا یو بحران دی چې لکه خلک پښتانه ځان ته پښتانه به ووایي او که نه نو دا هم یو لویه ګټه ده په تاوان کې دا هم ګټه ده چې په داسې حالاتو کې پښتون ځان ته پښتون ووایي او پښتون په دې خبره پوه شي چې یاره دا زما ژبه ده دا زما تاریخ دی دا زما کلتور دی دا زما اتلان دي دا زما مشران دي دا زما قومي تحریکونه دي دا ماته وراثتونه دي دا ماته پاتې شوي دي دا به رسول غواړي.
بشر صاحب تاسو د قلمونو مجموعه چاپ شوي وي که نه دوه چاپ شوي وي ما ته غوږ شه به تاسو قلم لیکلو په وحدت اخبار کې بیا هغه د کتاب په شکل کې چاپ شوی نو زمونږ د یو ملګري د خولې وینا ده چې هغه چې لوستو نو ورته ژړل یې که نه نو تاسو چې لیکل هم ورته ژړلي مو دي که نه صرف نور خلک مو ژړل
های های د جړه خبره دی وکړه نو بس جړه او خندا خو د ژوند حصه ده نو نه چې ټولې خندای نو خوند کوي او نه چې ټولې جړای نو خوند کوي بهرحال دا د ژوند کلا ده رنګونه دي تر کومې پورې چې د لیکلو تعلق دی نو زه چې کوم لیکم که هغه ډرامه ده که کالم دی که هر هغه لیک دی چې لکه ما کې یو درد را پیدا شوی دی او ما هغه درد روغ کړی زه باقاعده بیخي لکه جړولې هم یم خو هغه جړه داسې نه چې ګنې ما جړه د ماتوالی په حواله کړه جړه داسې چې لکه ما کې هغه درد دی د خلکو هغه زه روکاږم نو ظاهره خبره چې زه څنګه خوږ شم څنګه ودرېږم نو هغسې به هغه درد زه په کاغذ روکاږم لفظونو له بوله شکل ورکوم لفظونو جبه بوله ورکوم د لفظونو نو ما چې کوم کالم هم داسې ډېر کالمونه ما ته غوږ شه چې ما دوه ویشت کاله مسلسل هغه په وحدت اخبار کې لیکلي دي نو هغې کې ما کالم سره یو بل انداز دا کړو چې کالم خو کرنټ سیزونه تازه روانې چارې چې کمی دی هغه کالم یې اکثر که نه خپل اوپینین به پیش کړي خو ما کالم سره دا یو کار کړو چې ما نوي حالات کرنټ افیر او بیا هغې کې یو افسانوي رنګ یو واقعه او صحنه داسې اچولې به وه چې هغې افسانوي رنګ به مې ولور کړو دا هغه د جړا هغه ځای لکه په دې کړه به زه یو مثال ورم چې د ډاکټر نجیب شهید مور چې دلته وفات شو نو ما په هغې باندې یو کالم لیکلی و نو هغه بیا ډاکټر صاحب سره خو خطو کتابت نو هغه د خپل کتاب سره د دغه کالم هغه کې ورته م ولېږه نو ما ته چې چا وړی و نو هغې چې بیا خط روړو جواب روړو بیا خبره ډاکټر صاحب کوله نو وي موږ ډاکټر صاحب په هېڅ حالت کې لکه مات نه دي لیدلې جړغونې هم نه دي لیدلې داسې شکست خورده هم نه دي لیدلې خو وایي دا کالم یې چې وکته نو دې سره یې جړلی و هغه بیا هم هغه جړی چېر په ټوله موږ نه پاسېده نو هغه خو یې کته و موږ چې محسوسو نو هغه جړل نو ما ته مفسوس شو چونکه هغه واقع او حادثه داسې و چې یو خو د مور خبره وه یو بندیوانی وه یو د وطن حالات داسې و نو ظاهره خبره ده چې داسې حالاتو کې به سترګو له خامخا د درد هغه اظهار چې دی د اوښکې په شکل کې راځي خو اوښکه هم داسې نه ده وه چې ګنې هغې هغه سړی ماتو هغه سړی که ماتېده نو هغه به بیا نن ژوندی و دلته مات خلک ټول ژوندي او دلته چې څوک نه ماتېږي نو هغه بیا ژوندي نه پاتې کیږي خو اصلي ژوند هم دغه دی چې مات نشي او دی ژوندي نو د جړا او د لیک کې د ما د کالم په حواله باندې چې د لوستونکو د جړا خبر راشي نو زه هم د ډاکټر نجیب شهید په حواله باندې یو بله واقعه وایم چې ما کله بیا د هغه په حواله بیا د هغه په شهادت باندې لیکل وکړو نو ما ته یو جهادي ووې یو ډېر د هغه خلاف یو جهادي ورته ووایي چې یاره موږ تا په خپل دښمن باندې وجړولو ما ورته وایي نه دا زما کمال نه دی دا د هغې سړي د ژوند کمال دی د هغې سړي کردار کمال دا دی زما لفظونو کې کمال نه دی دا د هغې سړي کردار داسې و بس یاره نور به نه وایم څه خیر دی خټک صاحب بابا زما دا سا چې مې واغېشته نو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې زه د ماتوالي خبره کوم یاره زه بس هغه ستا د دې پوښتنې په حواله باندې دغه کوم چې لکه دا د یو ژرنالیست کمال دی چې هغه چا سره مرکه کوي د هغه د زړه د هغه د ذهن نه داسې خبره روباسي چې هغه دردي درد دا ستا کمال دی چې هغه درد دی ماله لکه را تازه که زما په آواز کې که ته یا زما مینوال څه راپندې ویني نو دا دام د بیوسه یو حالت دی چې سړی ډیر سکول غواړي خو اونکړي شي. د داسې خلکو د داسې اتلانو د داسې مشرانو د داسې مزاحمتکارو د داسې انقلابیانو ډیر حقونه دي په مونږ باندې، باید چې مونږ دا حقونه که په نور څه نشو ادا کولی چې په لفظونو کې خو ادا کړو کنه، نو که مونږ په لفظونو کې هم دغه کردارونو هغه حق ادا نکړو، د هغې د مبارزو دا حق ادا نکړو، نو زما په خیال مونږ به داسې خلکو ته هم ډېر ملامت ای، او که چا کې ضمیر نو هغې به خپل ضمیر ته هم ډېر ملامت ای.
ډېره مننه بشر صاحب، او زما ځنه پښتنه به هم دردولې، د هغې دپاره بخښنه، او د مشال رډیو لخوا هم مننه چې دومره وخت مو مونږ ته راکړو.
ډېره مننه او تشکر ستا د مشال چې دونه وخت ما خبرو ته راکړو، ما نه مو پښتنه وکړې ما د زړه خواله تاسو سره شریک کړه. ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو، د نورالبشر نوید مرکه تاسو واورېده. وسپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړی. د خدای په امان.